پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د اسلامي جماعت ګوند سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په عکس العمل کې وایي عطا نور د بلخ والي دی او په دې ډول خپل کار ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویلي دي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به د بلخ لپاره د نوي والي د معرفي کېدو مراسم جوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د ناټو او امریکا له حضور پرته به افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د روسیې ولسمشر ویلي ک امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې نوای د دغه هیواد وضعیت په تر دې هم خراب وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوی چې سبا به د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوهم هوایي دهلیز پرانستل سي. او د برتانیا شاهي سمندري پوځ وایي د روسیې یو جنگي بیړۍ په شمال سمندرګي کې د برتانیا اوبو ته تر څار لاندې ونیوله. بشپړه خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ک امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې نوای د دغه هیواد وضعیت په تر دې هم خراب وو. پوتین پرون د روسیې فدرال اسمبلی د دواړو جرګو له لوړپوړو استازو سره لیدلی او په دې موضوعاتو یې بحث ورسره کړی دی. ښاغلی پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سخت دریځ ترمنځ جګړې د وضعیت خرابونکي فکتورونه یاد کړي دي. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور د هغوی د اوشتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو وار افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتې ده. د لغمان امنیتي چارواکي وایي چې په الینګار ولسوالۍ کې 13 په هوایي او ځکني عملیات سوي او 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د لغمان ولایت امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې پوځي عملیات د الینګار ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وسول او په 14 وژل سوي سربیره 2 تنه ټپیان هم دي. ښاغلی شیرزاد وایي چې په وژل سوي مخالفینو کې د دې ډلې مهم قومندان شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوی چې سبا به د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل سي. د دغې خونې ویاند سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې هوایي دهلیز له لارې به د کابل او ممبئی ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پیل سي. د ښاغلي پسرلی په وینا د دې هوایي دهلیز په پرانستې سره د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه به نږدې $1 میلیارد ته پورته سي.
تمه ده سبا له خیر رسمن د افغانستان او د هندوستان ترمنځ دوهم دهلیز چې د کابل او د ممبئی مخوي رسمن پرانستل سي. او تقاضا دي دا و چې باید بل کرخه چې د کابل څخه ممبئی ته رسمن او مستقیما انتقالات ولرو ضرورت احساسې ده. په دغه دلیل سبا ته رسمن دغه کرخه هم پرانستل کیږي او زموږ توکي به انشاءالله د هوا د لارې ممبئی ښار ته صادریږي.
د افغانستان او هند ترمنز لومړنی هوایي دهلیز سش کال په جون میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرانست. ښاغلی غنی وویل هند یو لوی مارکیټ دی او د هوایي دهلیز پرانسته به افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل کړي. تاسو موږ راغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د برتانیا شاهي سمندري پوځ وایي د روسیې یو جنگي بیړۍ په شمال سمندرګي کې د برتانیا اوبو ته تر څار لاندې ونیوله. سمندري پوځ ویلي البانس بیړۍ د ملي امنیت فعالیتونو په محدوده کې د روسیې جنگي بیړۍ ادمیرال ګورشکوف د تعقیب په خاطر پرون واستوله او نن به بیرته خپلې اډې ته راستنه سي. د برتانیا شاهي سمندري پوځ همداراز ویلي چې وروستوي کې د برتانیا له اوبو د روسي بیړۍ ترانزیت زیات شوی دی. د برتانیا دفاع وزیر ګوین ویلیامسن بیا په یو بیان کې ویلي چې د اوبو په دفاع کې هیڅ بیره نه لري او هیڅ ډول برید نسي منلای. روسیه تر اوسه پورې لدی چې د برتانیا شاهي سمندري پوځ یو جنگي بیړۍ تر څار لاندې نیولې ده کومه تبصره نه ده کړې. او د ایران سترې محکمې د جاسوسۍ په تور د نیول سوي ایراني الاصله سویډني احمد رضا جلالي د اعدام حکم سم وباله. احمد رضا جلالي چې د سویډن د سټاکهوم کارولینسکا انسټیټیوټ څېړونکی دی، د تیر کال 2016 په اپریل میاشت کې تهران ته په سفر کې د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د ایران د قضایي ارګان خبري ویبسایټ میزان د تهران د لوی څارنوال عباس جعفري دولت آبادي په حواله پرون ویلي چې سترې محکمې د جلالي د اعدام حکم سم وباله. د احمد رضا جلالي میرمن ویدا مهران نیا د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په خبرو کې په خپل خوند لګیدلی تورونه بې ځایه بللې دي. د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د اسلامي جمعیت ګوند سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې په عکس العمل کې وایي تانور د بلخ والدې او پادی ډول خپل کاري دفتر ته زیر راځي.
طرف جمعیت اسلامی افغانستان ارگان های محلی و فکر میکنیم این صلاحیت از حیطه اداره شبه ارگان های محل فارغتر است. طرف ما ارگ است
و د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ډېر ژر به د بلخ د نوي والي د مراسم د معرفي کېدو مراسم ترسره کړي. پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو او د درنو وسلو د حملو په اړه هم رپورټ اورو.
پاکستان ډېر زیات توپونه ولي همدا پرون د باسپخیم نه پرایسته چې شروع کړي تقریبا چې 50 ګولۍ بیا ګویجه او بمبازار ته دغه ځای ته راوښتلي دي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې ګورو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په عکس العمل کې وایي عطا محمد نور د بلخ والدې او پادی ډول خپل کاري دفتر ته زیر راځي. د دې ګوند مرسیال ویان په خبره د جمعیت اسلامي مقابل لوری ارګ دی او د عطا نور په اړه پریکړه کول د سیمه ایزو ارګانونو له صلاحیته بهر ده. په ورته وخت کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي عطا نور نور د بلخ والي نه دی او د نوي والي تر معرفي کېدو پورې د دې ولایت چارې د بلخ د والي مرسیال پر غاړه دي. په دې اړه تفصیل د واصل وسال پر رپورټ کې اورو.
د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو په تړاو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د تیرې ورځې څرګندونې د جمعیت ګوند له غبرګون سره مخ شوې. د دغه ګوند مرسیال ویان زبی فطرت د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت ګوند مقابل لوری ورسمشي مړی ده، نه د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره. ښاغلی فطرت وایي عطا محمد نور د بلخ والی دی او په عادي توګه خپلې چارې پر مخ وړي.
طرف جمعیت اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند مقابل لوري ارګ دی او فکر کوم دا د سیمه ایز ارګانونو د صلاحیت نه بهر موضوع ده. زموږ لوري ارګ دی او له ارګ سره خبرې کوو. د سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره کولی شي چې له خپلو مامورینو سره دا شان چلند وکړي. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د بلخ د نوي والی په تړاو د ولسمشر حکم عملي کیږي او دوی به انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه معرفي کړي. اغلې یوسفزاده عطا محمد نور د بلخ د مستفی والی په توګه یاد کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مڼۍ یو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د عطا محمد نور استعفای منظوره کړې او انجینر محمد داوود د هغه ځایناستی ټاکل شوی. د اعلان د جمعیت ګوند سخت برګون راو پر او خغلی نور ویل چې له خپل استفال اس پسر شوی او ورته د منلو نه ده. خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې ویل چې د خغلی نور له استفا وړاندې د جمعیت ګوند رهبری په ډیره هوکړه کړې و. په ورته وخت کې د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیر یوسفزاده د سه شنبه پر ورځ از رادیو ته ویل چې عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه نور رسمیت نه لري. اغلی یوسفزاده وایي د نوي والی تر معرفي کېدو پورې به د بلخ ولایت چارې د دغه ولایت د والی مرستیال پر مخ وړي.
از زمانی که استعفای
کوم وخت نه چې د استاد عطا استعفا منظور شوه د نوی ولی تقرر په رسمي توګه اعلان شوه ده د نوی ولی تر معرفي کېدو پورې د سیمه ایز ارګانونو د پالیسۍ له مخې چارې مرستیال ولی پر مخ وړي
ادارات محلي معاون ولی وارثي کننده امور است
خو جمعیت ګوند عطا محمد نور اوس هم د بلخ برحاله والی ګڼي وایي چې نوموړی اوس هم خپل کاري دفتر ته ځي او خپلې چارې په عادي توګه پر مخ وړي د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطرت مني چې ښاغلی نور اوس هم په رسمي مکتوبونو او پاڼو د بلخ د والی په توګه لاسلیک کوي واصل وصال ازادي راډیو کابل
دا واصل وصال څخه مو اوریدل چې جمعیت ګوند وایي د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې د دې پریکړې پر وړاندې جمعیت ګوند عکس العمل ښودلی وایي چې د بلخ د والی د معرفي کېدو موضوع د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیته پورته ده د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي چې ډېر ژر به د بلخ لپاره نوی والی معرفي کړي خو د جمعیت ګوندوی د دوی د دوی د خبرو موضوع او د بلخ د والی مسأله د جمعیت ګوند او د ارګ ترمنځ موضوع ده او په دې کې د سیمه ایزو ارګانونو واک او اختیار نه مني د همدې موضوع په اړه د چارو کارپوهان مختلف نظرونه لري د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ارګ او د بلخ د پخواني والی عطا نور ترمنځ وروستۍ سیاسي ناندرې دي د قانون له مخې حل کړی شي دا د ډلې سبحان مصباح وایي چې د قانون له مخې افغان ولسمشر حق لري چې خپل رتبه او ټیټ رتبه مامورین عزل او یا هم استعفا ومني ښاغلي مصباح د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام سره د مرکې په اول کې د دې مسئلې په قانوني حل لارې خبرې کړې دي
ډیره زیاته مننه ګورې د قانون له لحاظه د افغانستان د اساسي قانون له لحاظه خصوصا دا موضوع کاملا حل ده یعنی د دې مسایلو کله چې ښکړي چې ته په د حکومت په سطح راځي مشکل حل کړي دا د موږ تاسو اوسنۍ نظام چې دا ریاستي نظام ده په دې معنی چې د اساسي قانون د شپته مېمادي پر بنسټ ولسمشر پر اساس د ریو قواو کې قرار لري د اساسي قانون د دواوی مېمادي پر بنسټ د حکومت پر اساس کې قرار لري او همدارنګه کومې ادارې چې اساسي قانوني اصولش په ورشمې مالک په مرکزی او محلي اداراتو تقسیم شوی دي بی ای پی اصول و درشم ماده که در محلی ادارات تا در تفویض صلاحیت به دیش شرط پر کرده شد اصل در مرکزیت نبدوی اطاعت کهی در دی تر سنگ در اساسی قانون در سلوش پیتم ماده در لسم فخری پر بنسک باندی رئیس جمهور کولشی چه خپل عالی رتبه مامورین په مستقیمه توګه یا استعفا ورته ومني او یا هم عزل کی نو له حقوقي اړخه اداري محل کم څرګندونه چې دي دا هیڅ نوې قانوني ستونزه نه لري که استاد عطا محمد نور له حقوقي اړخه یو والی ده او دی والی د څلور د شو والیانو او د ټولو وزیرانو د ټولو عزل او د استعفا منل د خپل د ولسمشر صلاحیت ده
مزباسب خو جمعیت ګوند وایي چې د ملي والی حکومت د وی سیاسي هوکړې لمخې رامنځته شوی او څوک حق نه لري چې عطا محمد نور لدن دی لري کی په قانوني لحاظ دغه موضوع سمره د قبول وړ ده
ګورې مونږ کار چې دا یو واقعیت ده نن سبا مونږ په واقعي لحاظ باندې د حکومت څنګه تقسیم شوی د ملي وحدت په نامه باندې حکومت رامنځته شوی ده بنا ان له حقوقي اړخه د دې سیاسي توافقنامه مونږ له اوله تر اخره مخالفت کړی که حقوقو کې ځای نه لري ولی متاسفانه چې دا که هر څه موږ وایو په عملي لحاظ باندې موږ له دغسې حالاتو سره لاس او ګریوان یو حکومت د موږ همدغسې اوس تقسیم شوی ده اوس د دې لپاره چې دا ستونزه راحل شي په لومړي قدم کې د موږ موقف هم دا ده چې هغه څه چې قانون وایي د قانون مطابق پرې عمل وشي او په قانون کې واضح خبره ده چې ولسمشر کولی شي د صلاحیتونه اعمال کړي خو تر څنګ یې په سیاسي لحاظ باندې په عملي لحاظ باندې هغه کوم دار چې په د خلکو په زړونو کې ده او تر څنګ یې هغه کوم اعتبار چې موږ په نړیواله کچه لرو ګرچې اعتبار د موږ هغه وخت پورته کیږي چې قانون حاکم شي
مزباس اوس هغه قانوني حل لاره سده تاسو کوم ډول قانوني حل لاره وړاندې کوي چې د غستون ز بل اخره پای ته ورسیږي آیا تاسو په نظر باندې نوې والی باید زر تر زره په خپل کار باندې پایلو کی یا هم عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه پاتې شکسن
ښه قانوني حل لاره خو واضح خبره ده چې چیرته استعفا منل کیږي او هم د عزل مسله مطرح کیږي نو نوې والی چې معرفي کیږي هغه خپل کار ته ادامه ورکړي حقوقی لحاظ نه هیڅ نو ستونزه نشته. نه دا مسله د اساسي قانون څلور شپږمه ماده د لسمه فقره حل کړي او نور مواد د اساسي قانون چې ما په بحث وکړ.
یعنی هدف دا دی چې نوې والی باید خپل کار پایلو کی.
خل حقوقی لحاظ دې کې شک نشته بالکل. خو یو مسله ده چې دوی د سیاسي ستونزې خپل را حل کړي. ځکه په تیرو کې هم حکومت داسې تصمیم نیولی دی او بیا نه دي شي. زه د ما غوښتنه د حکومت نه ده چې کله تصمیم نیول کیږي نو هر اړخ د ورته وسنجي، سیاسي اړخونه د ورته وسنجي. د دې داسې تصمیم کې چې ځکه د دوی د اعتبار مسله ده، د لارې ټول افغانانو اعتبار په ملي او بین المللي کچه باندې ده چې تصمیم نیول کیږي باید هر اړخ په نظر کې ونیسي او تصمیم د حقوقي لحاظ نه ستونزه نه لري او د موږ غوښتنه ده چې قانون د پلی شي په هر حالت.
دا بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور او ارک ترمن د شخړې په اړه مو د حقوق چارو د کارپو مصباح سبحان مصباح سرګندونه واوریده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ او اوس هم له مرزي احمدزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات چارواکي وایي چې د چابهار بندر د افغانستان او جنوبی آسیا او همداشان د مرکزی آسیا ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ او د اقتصادي پراختیا په برخه کې مهم رول لري. د هرات ولایت د مالیه اداري چارو مرسیال محیدی نورینن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له دې لارې کولی شي هند ته او هند کولی شي له همدې لارې منځنۍ آسیا ته خپل سوداګریز مالونه ولېږدوي. نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان د دغه بندر له لارې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د پله حیثیت لري او له دغې لارې ولې شي د خپل اوید کچل وړ کړی. دا په داسې حال کې دا چې افغانستان سره د هند امرسه شاوخوا 20,000 ټنو غنمو دوهمه جوپه نن هرات را ورسیده. هند 110,000 ټنو غنمو ژمنه کړې چې سکل به په شپږو جوپو کې د هیواد شپږ ولایتونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی ټاکل شوی چې سبا د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوهم هوایي دهلیز پرانیستل شي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوایي دهلیز له لارې به د کابل او ممبئی ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پیل شي. د ښاغلي پسرلی په وینا د دغه هوایي دهلیز په پرانیستلو سره به د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1,000,000,000 ته پورته شي. دا په اصل کې د چې سمو د وړاندې د کابل او ډهلی ترمنځ لومړی هوایی دهلیز پرانیستل شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجه قزاقي وړي 1,000 افغانۍ، د بوري په 50 کیلو بوجه 1,350 افغانۍ، د وریسي او ترني منای بوجه 1,950 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,000 او 1 لیتر ډیزل په 1,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلي کی. یو امریکایي ډالر 900 افغانۍ او 500 پوله، یو یورو 200 افغانۍ او 100 پوله، یو انګلیسی پاوند 290 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 300 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 400 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ آزادی راډیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په رسمي ډول الکسی ناولینی د روسیې د ولسمشر له انتخاباتو منع کړ. ټاکل شوی دی چې د مارچ په میاشت کې په روسیه کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شي. دا مسأله احمد شیبر تعقیب کړې ده او راسره په سټوډیو کې ده. شیبر صاحب، ناوالنی یې څرنګه منع کړ؟
مراد صاحب، د روسیې د انتخاباتو کمیسیون پرون ناوالنی د مارچ په میاشت کې د ولسمشر په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع کړ او کمیسیون وویل چې دای د دې وړ نه دی چې ځان ولسمشر ته کاندید کړي، ځکه چې په پخوانی جنایي دوسیه لري او د انتخاباتو د کمیسیون له 14 غړیو 12 غړیو د ناوالنی د کاندیدۍ سره مخالفت وکړ.
په خپل ناوالنی یا ډلې په دې اړه څه عکس العمل ښودلی دی؟
د اداري فساد پر ضد دغه فعال له ممانعت سره چې د ولادیمیر پوتین په وړاندې انتخاباتو ته ونه درېشي، داسې اوازې راپورته شوي دي چې اپوزیسیون به د راتلونکي کال انتخابات بایکاټ کړي. البته ناوالنی هم پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې انتخابات بایکاټ کړي.
او ناوالنی په خپل ځان کاندید کړی و که د کوم ګوند یا ډلې لخوا درول شوی؟
نه، د روسیې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی خپل اسناد په خپله د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته د یکشنبه پورې سپارلی و. البته د پلویانو د دې ملاتړ کاوه او کمیسیون 15 ورځې وخت درلود خو ژر یې پرېکړه وکړه. دا هغه اسناد دي چې د جمهور ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه د ثبتېدو لپاره ورته اړتیا شته. البته د یکشنبه پورې ناوخته په ماسکو مسکو کې د اسنادو تر سپارنې مخکې ناوالني د خپل پلویان وی ډلې ته وویل چې لمش پرته به دا انتخابات نه وي.
په داسې یو وضعیت کې شیبر صاحب د روسیې انتخابات به څرنګه کیږي؟
داسې ښکاري چې ولادیمیر پوتین به یو ځل بیا بریالی شي او په واک کې به پاتې شي.
ډېره زیاته مننه. د روسیې د ولسمشرۍ له انتخاباتو د یو روسي سیاستوال او فعال الکسی ناوالني د منع کېدو په اړه مو له احمد شیبر واورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ امنی قومندان وی دروان المریس کال لومړی میاشتې د جدي تر څلورمې نیټې د پاکستان پوز د کونړ پر خاوره څلور زره وسوه زیاتو د توپونو او میزایلو ډزې کړي چې پکې خلکو ته مالي او زیاني تاوانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه د پاکستان پوز د پولې هغې غاړې نه د توپونو په زرګونو ګولو باندې د کونړ خاوره ویشتلې ده.
د هوا د عمل څخه د پاکستان د نظامیانو د خوا څخه چې د انګام شامل د پاغې کنالۍ ولسوالۍ ده، شلتن سرکانو ولسوالۍ ده، د بنوري ولسوالۍ ده، د شیګل ولسوالۍ ده، خاص کنړ دی، په مجموع کې څلور زره اووه سوه وشپېته فیره د درمنزلو توپونو مرمۍ، د میزایل مرمۍ، د غرني هوانونو مرمۍ او د زرهدار توپونو د تی شش پنځه او چار او تی شش دو زرهدار ټانګونو په واسطه مستقیما اندښتونه کړي دي.
امنیه قومندان وای په دغه بریدونو کې ولسی خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختی دي.
په دې اندښتو کې کونړ په ولایت کې نه کور مکمل تخریب شوی دي، سلور کور نسبتا تخریب شوی دي، واتیا مواشی د بین تللی دي، زموږ و نفر معصوم بی ګناه کوچنیان په شهادت رسیدلی دي، درودش نفر از موږ اهالی شپغه کې کوچنیان ځوانان سپینجری بوډاګان شامل دي زخمیان شوي دي.
هغه ویل پاکستانی ځواکونو د ټولو نړیوالو قوانینو او د ګوندیتوب له اصولو سرغړونه کړي. د ډیورن فرضي کرخې په صفري نقطو کې درنی وسلې او ټانکونه ځای په ځای کړي او هر ورځ پرې د کونړ خاوره ولي چې له عملی زیاتو خلکو خپل کورونه پریښي دي.
درې سوه اته شپېته کوره کټې ته مجبور شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې کورنۍ هم د خاص کونړ د هولۍ ناوې څخه، د سرکانو ولسوالۍ شونکړۍ درې څخه، د شلتن د ولسوالۍ څخه، د دانګام د زور برول او نورو سیمو څخه، د ناړۍ په ولسوالۍ کې، همداسې نور په ټولو سرحدي ولسوالۍ کې دا خلک مجبور شوي دي کډې کډې ده.
همت وای پاکستان ځکه دغه ځایونه ولي چې څو سیمه له اصلي اوسېدونکو خالي او د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پر امن پټنځایونه پیدا کړي. بې ځایه شوو کورنیو سره وخت نا وخت د حکومت او مرستندوی ټولنو لخوا یو څه مرستې کیږي، خو د خلکو اصلي غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د دوی په سیمو له ډزو کولو لاس واخلي او دوی بیرته خپلو کورونو او جایدادونو ته ستانه شي.
زما نوم انات خان دی. پاکستان ډیر زیات توپونه ولی همدا پرون د باسپخیم نه پرایسته چې شروع کړي تقریبا چې پنځوس ګولۍ بیا ګویجې او بمبازار ته دغه ځای ته راوښتلي دي. اوس خلک ټول را بې ځای شوی د خپل کلي او د خپل کور نه. په پردو کورونو کې دوه کاډې او درې کاډې ناستې او په شینکوړک کې اوسېږو.
خلک وایي د کونړ په یو شمېر ځایونو کې پاکستاني ځواکونه مخکې راغلي او اغزن تارونه یې لګولي. که څه هم چې د کونړ امنیتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه فرضي کرخې دواړو خواو ته د پرتو قومونو د بیلوالي دپاره د موانعو جوړولو اقدام وکړي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د ناټو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب و. هغه دا خبره پرون د روسیې د ملي شورا دواړو جرګو له لوړپوړو غړو سره په لیدنه کې وکړه. پوتین ویلي له امریکا سره اړیکې پیچلې دي، خو باید د افغانستان په اړه واقع بین اوسو. په دې اړه پام وکړئ د سیف الله ستانکزي رپورټ ته.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې نه وای د دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. پوتین پرون د روسیې فدرالي اسامبلۍ د دواړو جرګو فدرالي شورا او دوما جرګې له لوړپوړو استازو سره لیدلي او په دې موضوعاتو یې بحث ورسره کړی دی. انټرفاکس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې پوتین ویلي وضعیت خرابه شوی دی، دا رښتیا ده او لا هم وضعیت په خرابېدو دی، خو که چېرته امریکا متحده ایالاتونه نه وای وضع به تر دې هم خرابه وه. د روسیې ولسمشر ویلي همدا واقعیت دی او که څه هم له امریکا سره اړیکې پیچلی دي، خو باید په دې برخه کې واقع بین واوسو. ښاغلی پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سخت دریځو ترمنځ جګړې د وضعیت خرابونکي فکتورونه یاد کړي دي. انټرفاکس د پوتین په حواله ویلي د افغانستان، تاجکستان او ازبکستان د ټولې پولې په اوږدو کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او موږ باید دې مسالې ته پام وکړو. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور، د هغوی د اوښتو راوښتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو واره افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتې ده. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې په افغانستان کې د طالبانو حضور پراخو باله چې د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری په خپله وروستۍ مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په څلور دېرشو ولایتونو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی او افغان پوځ د مخالفینو پر وړاندې عملیات کوي. امریکا متحده ایالاتونو سږ کال د جنوبي آسیا او افغانستان په اړه خپله تګلاره نوې کړه چې پکې له افغانستان سره په ډیرو پوځي مرستو د وضعیت د ښه کولو لپاره د خاصې پاملرنې او نورو انکشافي پروګرامونو بحث شامل و. د امریکا دفاع وزارت د بیان له مخې اوس وخت شاوخوا 1,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت دي او ناټو هم 3,000 تازه‌دم مسترتیرو د ورستولو پریکړه څه وخت مخکې اعلان کړه.
اوس هم له حمید مومن څخه اورو چې د کابل د نن شپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
د کابل ورځپاڼو نن د ځینو نور مطالبو ترڅنګ په چین کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه او د بلخ د پخواني والي د استعفا په اړه د اجرایي رئیس په څرګندونو بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي ده چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په بیجنګ کې سره جرګه کیږي سو د تروریزم په خلاف پر روانه مبارزه کې د همکاري او د سرنګوالي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلي ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د راپورته شوو لانجو او همدارس په سیمه کې د تروریزم په خلاف د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت نظر شریک کړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د چین د ژمنې له مخې کیږي، خو ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې دا پوښتنه کړې چې پاکستان به څومره بدل شي. ورځپاڼې د پاکستان په وړاندې د ملي وحدت د حکومت او په تېره بیا د ولسمشر اشرف غني تګلاره چې په نتیجه کې پاکستان په نړیواله کچه تر فشارونو لاندې راغلو د ستایلو وړ بللې، خو لیکلې ده چې له دې سره سره د افغانستان په وړاندې د پاکستان په چلند کې بدلون نه دی راغلی. ورځپاڼې د مطلب په پای کې لیکلی دی چې په افغانستان کې ملي اجماع او یا هم د هیواد د سیاستوالو لخوا د ملي وحدت د حکومت د سیاستونو ننګه کولی شي پاکستان بدلېدو ته اړ کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د چین درې اړخیزه غونډه د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې د سیمه ییزې همکارۍ د رامنځته کولو، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او همدارس له افغان حکومت سره د سولې او امن په ټینګښت کې د همکارۍ لپاره پلان شوی ده. خو ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان خلک د هغې په عملي اړخ ټینګار کوي او وایي چې د غونډې پریکړې باید عملي شي. ورځپاڼې لیکي چې پخوا هم داسې غونډې جوړې شوې وې، خو د دې لپاره چې د پاکستان له لورې پرې عمل نه دی شوی کومه ځانګړې اغیزه نه ده لرلې. د عطا محمد نور د استعفا په اړه د اجرایي رئیس پرونی څرګندونې بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو پرې پراخ بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې د بلخ د پخواني والي د استعفا په اړه د جمعیت ګوند لخوا د پورته شوو انتقادونو په ځواب کې د اجرایي رئیس غبرګون راغستی دی او لیکلی دی چې ښاغلي عبدالله دا واضح کړه چې د نور استعفا د جمعیت ګوند په خوښه منظوره شوې وه. ورځپاڼه لیکي چې د افغان حکومت اجرایي رئیس په خپلو څرګندونو کې وویل چې د او ولسمشر شاوخوا 15 ورځې مخکې د جمعیت ګوند له مشرتابه سره لیدلی وو او د هغوی په مشوره یې د نور استعفا منظوره کړې وه. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د اجرایي رئیس له څرګندونو وروسته د سیمه ییزو ادارو د خپلواکې ادارې په حواله لیکلی دی چې د بلخ د نوي والي د معرفي کولو لپاره تیاری روانې دي او ژر به معرفي شي. ورځپاڼه لیکي چې د سیمه ییزو ادارو د خپلواکې ادارې ویان په خپلو خبرو کې نور د بلخ د پخواني والي په توګه یاد کړ او د هغه د خدماتو ستاینه یې وکړه. هیواد دولت ورځپاڼې بیا په خپل سر لیکنه کې ویلي دی چې افغان ولس د بلخ د پخوانی والی په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس له دریځ ملاتړ کوي. ورځپاڼې وړاندې په خپل بحث کې نور او اسماعیل خان د ټوپک سالارانو په توګه یاد کړی دی چې د ورځپاڼې په وینا په تیرو شپاړسو کلونو کې د نړیوالو مرستو او کورنیو عوایدو زیاته برخه لوټلې ده. ورځپاڼې لیکلی ده چې ولس د بلخ د والی په وړاندې د افغان حکومت اقدام په هیواد کې د قدرت د جزیرو د نړولو په لور یو مهم ګام بولي او لیکي چې ملت په دې اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس د دریځه ملاتړ کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام روختیا د ژوند شتمنی خپرېږي. خو له هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ک امریکایي او ناتو عسکر په افغانستان کې نوای د دغه هیواد وضعیت په تر دې هم خراب وو. د لغمان امنیتي چارواکي وایي چې په الینګار ولسوالۍ کې تیر شپه هوایي او ځکني عملیات سوي او شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای ټاکل سوي چې سبا به د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوهم هوایي دهلیز پرانستل سي. د برتانیا شاهي سمندري پوځ وایي د روسیې یو جنگي بیړۍ یا په شمال سمندرګي کې د برتانیا اوبو تر څار لاندې ونیوله. او د ایران ستري محکمې د جاسوسي په تور د نیول سوي ایرانی الاصل سویډني احمد رضا جلالي د اعدام حکم سم وباله.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می ومنه. یو زری بیا د روغتیا د ژوند شتمني پروگرام ور رسیدلې. زه ناجیه سپایم او هیله ده چې د پروگرام تر پایه د موږ سره ملتیا وکړي. په نننی پروگرام کې را سره په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره دی او نن ورځ د ایچ پایلوري بکتریا په اړه خبرې کوو. خبرونه د دغه ناروغي ته ځانګړې شوی او ډاکټر صاحب هم تاسو ته په دې اړه مکمل معلومات درکړي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست.
السلام علیکم. زه هم په خپل وار سره د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم او مننه کوم چې موږ ته د مهمې موضوع په باره کې دعوت راکړه چې تقریبا د موږ د ټولنې اکثریت خلک د مکروب او د مکروب د ناخوالو څخه رنځوري.
ډېر مننه کوو دوستانو. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0992215. په همدغه شمیرو له موږ سره په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې ځواب کو د همدغه ناروغۍ په اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. ایچ پایلوری یو بکتریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د معدې د التهاباتو او د معدې د زخم لامل ګرځي. یو شمېر روغتي متخصصین وایي کچېری د ایچ پایلوری په وخت درملنه ونه شي حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال ازادي رادیو ته وویل چې د ایچ پایلوری بکتریا تر ډېره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه وي.
د ایچ پایلوری بکتریا فقط هم دغه یو نوم باندې پیدا کیږي چې د هیلیکوبکتر پایلوری په نوم باندې یادیږي. د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې لوړې دي او اکثرا په هغو کورنیو او په هغو منطقو کې چې حفظ الصحه مراعات کیږي، دا د ککړ خوراک او ککړو اوبو د لارې د انسان وجود ته انتقالیږي. خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 2 کالو او 5 کالو ترمنځ موجود دي او هغه کسان چې اکثرا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجرتونه کوي، لکه په نننۍ وختونو کې اکثرا جنگونه او بدبختانه نامنۍ ډېرې زیاتې شوې دي. د ولایاتو نه مرکزونو ته خلک راځي او د مرکز نه نورو شاوخوا ته چې کله انتقالیږي، د دوی د اوبو د څښاک مشکلات موجود وي، خوراک یې ککړ وي، نو دغه مسایل د دې بکتریا د انتقال لپاره ډېره زیاته زمینه مساعده وي. وایي چې دا د مستقیم کانټاکټ یا مستقیم تماس لامل یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي. هغه کسان چې د ایچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته وي، که چیرته په یو لوښي کې اوبه وسکي، یا حتی د دې خطر موجود دی چې که چیرته دغه لوښي یا خواړه ککړ وي په کورنۍ کې ډېر کسان د دې څخه استفاده وکړي، هم په دغه ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي.
ښاغلی اقبال وایي د ایچ پایلوري بکتریا د معدې په بېلابېلو برخو کې ځان ځای پر ځای کوي او بالاخره د معدې د جدار د تخریب لامل ګرځي. خو دا چې د دې ناروغۍ مخنیوي امکان لري که نه، بیا هم له ډاکټر پرویز اقبال څخه اورو.
د نیکمرغه ناروغي چې دا هم مخنیوي کېږي او هم درملنه کېږي. د مخنیوي په باب باندې باید کوډلي کمونه واخیستل شي. همیشه باید د څښاک اوبه پاکې ووسي. همیشه باید هغه سبزیجات او ترکاري او میوه چې موږ تاسو اخلو چې بازار کې په دوی باندې ککړې اوبه شیندل کېږي، دا باید پاک صفه پرېمینځل شي. همیشه باید کوشش وکړي چې سبزیجات او میوهجات باید په مالګه کې تر نیم ساعت پورې باید واچول شي. که مالګه نه وي یا د مشکلات موجود وي، پاټاس بهترین انټي سپټیک دي، د میکروب وژونکي دي. او د دې سره سره حتی موږ تاسو کولی شو چې د کلورین په نوم باندې یو ماده ده چې په بازار کې پرځانه بیه باندې خرڅېږي، دې نه باید استفاده وکړو. او د دې سره سره باید میوه‌جات سبزیجات پاک صفه پریمینځو او د څښاک اوبه او حتی د هغې محصلینو متعلمینو څخه مې خواهش دا دی چې کوشش باید دوی وکړي چې دوی باید په بازار کې بولانې ونه خوري. دوی باید کوشش دا وکړي چې په بازار کې هغه سوپ چې د هغوی سر خلاص وي او هغه لوښ وکړي چې همیشه په لسهاو خلک خوراک کوي په هماغه کاشوغه باندې، دغه څخه باید ځان وساتي. انشاءالله چې دې ناروغۍ څخه به مخنیوی وشي.
روغتیایي متخصصین وایي په افغانستان کې تر ډیره ځوان نسل په ایچ پایلوري بکتریا اخته کیږي او دا شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پرونی ته خرغله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ل ازادي رادیو اوري. نن ورځ خبرونه ایچ پایلوري ناروغي ته ځانګړي شوی او په پروګرام کې په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهيم خيل را سره دی او په دې اړه به موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب ابراهيم خيل، د خبرونه په سر کې کوم ته وی چې ایچ پایلوري څه ډول ایوه ناروغي ده؟
مننه. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې موویل شوه، ایچ پایلوري یو ګرام منفی بکتریایي ناروغي ده چې اکثرا د ناپاکه خوړو او ناپاکه څښاک د لارې معدې ته داخلیږي. او چون چې د معدې د تیزابي محیط په مقابل کې مقاومت نه لري، خو د خپل ځان نه یو تعداد فکتورونه دا مکروب جوړی چې د هغه تیزابي محیط ځان ته داسې عیاروي چې د معدې په هغه جدار باندې حمله وکړي او د معدې د جدار د تخریب سبب شي او د مختلفو ناروغیو لامل شي. او دغه مکروب یا ایچ پایلوري چې ده، د لومړي ځل لپاره په 1909 کال کې د یو استرالیایي پاتولوجست چې د برن په نامه یادیږي، د په میده کې کشف کړ. او وروسته به د یو بل ملګري سره، د مارشال په نامه سره، د دې موافق کلچر ترلاسه کړ چې په هغه وخت کې داسې نظریه موجوده وه چې د معدې زیاتره ناخوالې او تکلیفونه چې دي د تیزابو په او سترس یا تشویش له وجې رامنځته کیږي، او د ده نظریه په هغه وخت کې ونه منل شوه. وروسته چې دا تحقیقات په د امریکا په متحده ایالاتو کې په 1994 کې وشوه، دوی دغه نظریه تقویه کړه او په 2015 کال کې دغه دوه طبیبانو د نوبل جایزه د دغه مکروب باندې د مطالعاتو په اساس ترلاسه کړه.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې، ایچ پایلوري په اړه معلومات مو ورکړل. کله چې یو څوک د ایچ پایلوري په ناروغۍ اخته کیږي، هغه مهمې نښې نښانې څه دي؟
ایچ پایلوري چې کله په معده کې ځای ونیسي او خپل قمچین مانند ساختمانونه چې لري، کله چې معده په جدار کې ځای ونیسي، په لومړي ځل سره د انسان د دفاعي سیستم په اساس د دې په مقابل کې یو عکس العمل ایجاد کیږي. په لومړۍ مرحله کې یو ګذري او حاد التهاب رامنځته کیږي. وروسته د دې التهاب نه بیا دا په مزمن حالت بدلیږي او همداسې نور ناخواله رامنځته کیږي. خو په معده کې یا په انسان کې چې کوم نښې نښانې رامنځته کیږي، هغه په دې پورې اړه لري چې په معده کې کوم مشکل رامنځته کړی ده. که چیرته په معده کې یو عادي التهاب وي یا زخمی نظر آمده، په مریض کې نښې نښانې رامنځته کیږي. کیدای شي یو تعداد مریضان بدون د عرض او هیڅ عرض ونه لري، اما دوی په معده کې د اچ پی وی مکروب او انتان موجود وي. خو عمده نښې نښانې دا دي چې په دې ناروغانو کې ډسپیپسیا عرض علائم پیدا کیږي، یعنی په دې ناروغانو کې اکثرا د نامونه پورته قسمت د ګیډې کې دلته دردونه پیدا کیږي، زړه بدوالی، بې اشتهایی، د وزن زیا، دا حالتونه پیدا کیږي. او دا دردونه بعضې وخت د لږې په وخت کې پیدا کیږي چې دې ته هنګر پین ویل کیږي. او بعضې دردونه دی نظر د هغه مکروب د تاثیراتو د موقعیت په اساس چې د خوړو سره ارتباط وي، خوړو سره آرامیږي، او ځینې د معدې دردونه دي چې د خوړو سره زیاتیږي.
بله ډېره مننه. ګل محمد له هلمند دا اوس په اړیکه کې دی.
دغه دې چې تر دا حل کې د شویني ویني وتر راځي ډاکټرانو سره ما مشوره کړې ده چې بخانیه ته ویل شوې ده له شګر له شو بخانیه ته دې او د دال چې دې دا سره دې کې چې دې وای دا باندې اخی سره کې چې شې کې دې دا ډاکټر صاحب سره دا مشوره غواړم چې دا دې ما ته معلومات راکړي.
ډاکټر صاحب تاسو که کومه پوښتنه لرئ ته پوښتنه به وکړئ، پس لغې به ځواب ورکړئ.
ګل محمد ورور د تا ماشوم څو کلان ده؟
ګل محمد
دا به یار درې کلن.
او د دې مشکل څومره وخت کیږي؟
یار تقریبا ما وښونو یو اته میاشتې نه میاشتې وخت به کیږي.
دا وینې ټوخي سره راځي؟
وو
سمعینات چې دې ورته کړی دي.
ښه، یمن غاوره تاسو اړیکې پرې شو د دوی ډاکټر صاحب تاسو میره باندې وکړئ.
د ګل محمد ورونه چې د هلمند اړیکې نیول د نه مننه کوم. د ناروغ مشکل د ماشوم مشکل چې دا تنفسي یا د سږو مشکل لري. نو دا ناروغ چې ښه خبره داده چې د یو اطفال متخصص ته بوزي چې د نږدې نه ودلیل شي، ځکه چې د ټوخي سره د وینې راتلل ډېر لاملونه لري. کیدای شي دا ماشوم د ده سینه او بغل شوی چې د سینه او بغل په ځینو پیشرفته حالاتو کې هم د ټوخي سره وینه راځي، یا د ستوني کې څه مشکل وي چې د هغې سره هم کله وینه راځي، او یا تبرکلوز وي چې هغې سره هم د وینې راتګ پیدا کیږي، او یا که دا په سږو کې کوم ستونزه موجوده نه وي، کیدای شي د وینې کوم مشکل ولري چې د هغې سره هم کله کله د ټوخي سره وینه راځي. نو ښه خبره داده د ګل محمد ورور دپاره چې دا د یو اطفالو متخصص ته بوزي تر څو د نږدې نه د مریض ماینش.
بله دوستانو، نن ورځ خبرونه شپایلوري ناروغي ته ځنګل شوی، او په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره ملمه دی او اساسې پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکی دی د مهال، مهرباني وکړئ.
پرسان کنم که به ارتباط اچپایلری، من اچپایلری دارم ولی زیاد تدیبیم کردیم پاکستانم، ولی ای نتیجه نگرفتم. نه ایفون که چی نظر میده دکتر سه برمه؟
بله برادر، نام شما چی؟
نور محمد از کابل.
خب نور محمد خان، تشکر از تماستان. برادر محترم، در قسمت تداوی اچ پایلوری قسمی است که اچ پایلوری چند رژیم های تداوی داره که رژیم های تداویش میادشام از 7 روز گرفته تا 14 روز است که بهترین رژیم هایش 14 روزش است. مشکل در تداوی اچ پایلوری ای است که یکی خو مریض امو دوا را به شکل کافی تا امو زمان معینش نمیگیره، یکی و دیگه یک تعداد دواها است که در مقابل اچ پایلوری در مقابل او دواها مقاومت پیدا میکنن، از او خاطر اچ پایلوری از بین نمیره. در اون صورت باز ما میتوانیم که اگر شما نزد یک دکتر که براتان یک از رژیم اچ پایلوری توصیه کرده باشه و با او بهبود پیدا نکرده باشین، باز با دکتر صاحب که شما مراجعه میکنید لازم است که امو دوای شما را ببینه. از رژیمی که استفاده کرده باید تکرارا از او استفاده نشه، یکی. و دیگه رای دیگه ایشی است که شما نزد یک دکتر متخصص معده مراجعه کنید و نزد شما یک ماینه اندیسکوپی اجرا کنه و در اندیسکوپی از معده شما یک سمپل، یک پارچه گوشت گرفته میشه. بعدا او یک ماینه دیگه است که به نام هستوپاتولوژی و کلچر است که او کلچر زمانی که اجرا شد باز امو اچ پایلوری که شما دارید و در مقابل کدام دوایی حساس است، او در مکلچر از او باز تشخیص میشه، اونمو دوایی را که شما هست کنید از این مشکل نجات پیدا میکنید.
بله دوستانو، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اورای د اوس بلوریدون کی ته ورسو، بیا به هم تاسو ته د ټلیفون شمیرې ویم 0599215 او بل شمیره هم ده 0992215. د مو د استډیو د ټلیفون شمیرې دی. نن ورځ اچ پایلوري پاړه خبرونه زنګړې شوی، ډاکټر سبنا کولای شي چې خپلې پوښتنې وکړي. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ، مهرباني وکړئ.
سلام، مینا درنه صفای ثابت او قدرمن ډاکټر صاحب او محترم تخنیکر ته درنو اوریدونکو
علیکم السلام، خوشاله اوسئ. ځانم معرفي کړئ ته.
مننه څنګه وال ورته کو څه خاصه سره پاړی کا کوم لا ډاکټر صاحب نه یوسف پوښتنه.
مهرباني وکړئ.
د ډاکټر څنګه دا پوښتنه کوم چې آیا دغه د اچ پایلوري میکروب اولنۍ نښې کومې دي چې یو کس پرې اخته کی، او بل د مخنیوي لارې چارې کومې دي، او بل ډېری کوم کسان دي چې پر دغه مرض باندې اخته کیږي که په دې اړه معلومات راکړي؟
مهمې پوښتنې دي ډېره مننه. دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
بله، د تنګیوال ورور نه هم مننه چې موږ سره اړیکه نیولې ده. تنګیوال ورور، د اچ پایلوري مکروب لکه څنګه چې مخکې موویل، دا مکروب چې کله په میده کې ځای ونیسي، نظر هغه مشکل چې په میده کې ایجاد کړه، د هغې سره په څنګ کې هماغه نښې نښانې په مریض کې پیدا کیږي. که چیرته د اچ پایلوري مکروب په یو ناروغ کې د معدې د التهاب سبب شي، نو د معدې د قسمتونو درد پیدا کیږي، زړه بدوالی، بې اشتهایی، دا حالات ورته بیا. او که چیرته په معده کې اچ پایلوري د زخم سبب شي، د معدې زخم پیدا که، په دې صورت کې همدغه اعراض لکه مخکې چې ویلې، درد و بې اشتهایي، زړه بدوالی، استفراق و دا پیدا کیږي په څنګ کې ناروغ ته، یا په استفراق کې وینه بهېدل، یا په غایطه موادو کې د وینې بهېدل ورته پیدا کیږي، کمخونی ورته پیدا کیږي، کیدای شي دغه زخم د ده سوری شي او نورو قسمتونو ته هغه شي چې په ټوله ګیډه کې او التهاب را پیدا شي، یا نور ساختمانونه په څنګ کې ونیسي، د هغو اعراض علایم ورته پیدا شي. او که چیرته دغه اچ پایلوري ناروغۍ تداوی نشي او پیشرفت وکړي او د معدې په سرطان باندې تبدیل شي، په دې صورت کې نو بیا ناروغ ته شدید کمخونی، بې اشتهایی، د وزن شدید کموالی، او که چیرته تداوی نشو کېدای شي د ناروغ د مړینې سبب شي. او د اچ پایلوري مخنیوي، د اچ پایلوري په کومو سندونو کې رامنځته کیږي؟ داسې قید نشته. د اچ پایلوري په هر سند کې رامنځته کېدلای شي. تقریبا هغه کسان چې عمرونه د 18 کلونه پورته وي په هغو کې د 50%، او هغه کسان چې عمرونه د 150 کلو شاوخوا کې 40% په اچ پایلوري اخته کیږي، او ماشومان تقریبا 10% د اچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته کیدای شي. خصوصا ډېر خطر کې هغه کسان دي چې حفظ صحه صحیح نه مراعت کیږي، په د اوسېدو په ځای کې ډېره ګڼه ګوڼه موجود وي، د تعلیم سطحه یې کته وي، خراب اقتصادي او اجتماعي وضعیت ولري، او هغه کسان چې د ناپاک خوړو او اوبو نه استفاده کوي، دوی زیاتره د مکروب ته مساعد دي. او د مخنیوي لارې چارې هم همدغه دي، لکه څنګه چې مخکې وویل چې اچ پایلوري د درملنې او وقایې وړ یو مکروب ده. وقایه په دې رقم کیږي چې موږ او تاسو باید د پاکو خوړو او اوبو نه استفاده وکړو. هغه خوړو نه چې موږ استفاده کوو هغه باید تعقیم شي، او که چیرته په اچ پایلوري نه مکروب سره اخته شو، باید هغه په وخت سره صحیح او کافي درملنه ترسره کړو. او همدارنګه اوس په نړۍ کې داسې هڅې روان دي چې باید د دې واکسین ترسره شي، او ځینې علماو د دې د واکسین په باره کې داسې نظریات څرګنده کړي چې باید اچ پایلوري په مکمل ډول هم له منځه لاړ نه شي، ځکه اچ پایلوري مکروب ځینې ځانګړتیاوې او ځینې خطوبونه هم لري چې هغه باید هم په پام کې وي.
ډېره مننه. رحمت الله خان په لیکه کې دی، د ده پوښتنه ماخلو، مهرباني
وکړئ. تقریبا دغه د 200 کلو به یې، نو بیا یو شپږ میاشتې
داسی سترګې مو ته سترګې مو داسی چې راشي بس هغه شي زو پک ول ویګي داسی یعنی منا یا یو بل شي ته پام وګرځي بس په ځان سره په دغه ول ویګي من دا شپه مې چې دغه تکلیف نه ورته بیا نن بیا ورته ورسېدو بس هغه شي یو په یو ول ویګي بیا یو لس کې پرته دغه به وکي به وکي شرایو کې چې دا رنګ تک یې او بس نور چې په سر کې مخای مخای ولدی بیرته چې ورکه چې بیرته چې جوړی دا په دې مشکل باندې مختم دي کوله چې کوم ډاکټر ته ورسم یا په سره کوم سره
رحمت الله خان رو د اړیکې د مننه دا ناروغي څومره وخت کې ورته پیدا شوې ده
تقریبا سب نشپاګ مې یاري دغه بیا پرنا بر دغه شوې ده مخته نه نه ول مخته دا تکلیف نه و دا دوه ورکی دا تکلیف ته ورې شي
کله چې ودرېږي او دملېږي
نہ دا چې کیفیت نه یې امیش خو دا غواري ولا یاري دا چې ناس ول بدلی و یاري ولا ول بدلی ولا نو بیا چې دا چې او پنځه مله تشپای مله ول بدلی پر ځای دغه په ځان نه پیږي بیر چې راوي خو چې دا باید او اوس ته تکلیف در باندې په سر کې مې دا په خاډه وګو کې مې دا دغه بخار شپلې وکړه دا په خاډه په وګو کې مې بس دا کیفیت ورته
سونه خو دې شخواله نه پیدا کوي چې بخونه جوړي
نہ نہ هیڅ مشکل نه لري نه هیڅ تر اوسه پورې الحمدلله کوم مشکل نفس نه ده پیدا شوی دغه تب له وخت مخته تیر شوی اوس الحمدلله دغه کوم بل مشکل نه لري دغه مشکل ما شو
رحمت الله اورورا دا کسان چې یو دم فنت یا سنکوپ یا زوپرازی دې لاتونه څو لاته کې دا شي هغه کسان چې قلبي تکلیف ولري د قلب لوالونو تکلیف ولري هم دا سی حالت پر راځي او هغه کسان چې د غوږ په منځنۍ قسمت کې چې د انسان موازنه د دوه ساختمانونو په واسطه تنظیمي یو د غوږ منځنۍ قسمت دا یو منګه وړکو وړوکه دماغ ورته چې دغه په واسطه سره د انسان توازنه دا کنټرولي کله چې په دې دوه ساختمانونو کې کوم نقص یا مشکل را مستکیږي به دا انسان ته زوفیات او اولیدل پیدا کیږي نو ته مهرباني وکړه دا ناروغ دی او ډاکټر ته بوزه چې اې دی او د سر عکس یو سټ اسکان وکړي او د غوګونو معاینه وکړي او نور څه معاینات چې لازم وي چې هغه وکړي ترڅو دې مشکل معلوم شي
بله دوستانو د محل روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ری خبرونه زنګړي شوی هیڅ پایلوري ده او په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره دی او زمنګ پوښتنې ځوابوي زمنګ د اړیکو شمیرې دي 0999215 بل شمیره هم ده 0992215 اوریدونکو ته مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مهرباني
مننه اول تاسو سلام او بیا سره د مسافت او بیا په تخنیکی چارې کې هم سلامونه او توان په دې سره تر اوسه دې اسه دا اکثر څه تخاز ما یو څه دا ما یو وکلن اور را ده د تقریبا د 22 کال کې چې دوا هر څنګه په کما مته چې په مده کې مشکل ده څنګه چې خواړه وخوري هغه درته په وغمېږي او په کولمو یې هم درد وي او کله وخت ډېر وخت له امله وي او یو وخت بیا خوا هم ګرځوي دغه ستونزه ده
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې لرئ ته
بله ګران وروره دا مریض د نور څه زیړی خور سره نه لري کم خونی زیړی
نه نه هر رقم خواړه چې ورکو چې هغې نه مثلا ډنګره وي د ماشوم د ودو خلو د وریران دا هغه دنګر وی نه چاوی د سحر څنګه مو پاړه ورکو او بس د نو د کوم خاړې څو خري هغه د بیرته په کلمو درد دی دا یو نو خد دی نو تقریبا دا د نیم کالمو یوه دې دا په دې کابل کې مو بس دا نو بس نه پېږم چې دا به څه مشکل وي ا دې خاطر
د وډکوالي کې خو څه مشکل نه درلود دا سه
نه او رښتیا په هیڅ مشکل نه درلود کله چې دا د خوړو سره یعنی فارغ څه د خوړو سره د دې نور څه یا په کلمو کې په مېدا کې څه مشکل ده څنګه درد به کوي دا بل وخت نو بیا په اړه دا د دې نو خاله خړل څه نو خامخا به دا چې کم قوت به ولا او ډیر به د خیر کم قوت رنګ نه څه جوړ شي نور خو نو د تاګ نه به
دا خوړه چې خوري څومره وخت ورسته دا بیرته استفراق کوي
تقریبا چې د غرمې خوړه وکړي یعنی نیم ساعت یا ساعت بعد ګرته تاسو مخدای لامل کی او یا وګرځي او یا تکلیف چې بالا په کومه درته دا غبره لکه
ګران وروره، ته داسې چل وکوه چې دا خپل ناروغ یو متخصص ډاکټر صاحب ته ویسه. دا مشکل چې کله کوم ناروغان ولري چې خواړه خوري وروسته د هغې نه یو ساعت یا نیم ساعت وروسته بیرته دا خواړه استفراق کوي، دا موږ په د معدې په وروستي قسمت کې چې د معدې هغه خروجي قسمت ورته ویل کېږي چې بیا وروسته دې نه خواړه کولمو ته ځي، دلته یو سپنکټار یوه لاره یوه مجرا موجوده ده. کله چې په دې کې بندش رامنځته شي که هغه بندش د هر څه له وجې وي، نو هغه قسمت چې کله تنګ شي چې ناروغان کله خواړه خوري بیا وروسته یو ساعت بیرته هغه استفراقي، همدغه ناروغان زیاتره خوارځواکي ډنګر وي. نو د دې لپاره یو معاینه ده د اندوسکوپي ده، کله چې د معدې ته پایپ کته شي هغه قسمت لیدل کېږي چې هغې کې مشکل شته ده او که کولمو کې مشکل ده. نو دغه زړه بدوال استفراقات خو په ډېرو ناروغیو کې پیدا کېږي، نو که په معده کې مشکل وي د هغې لپاره ښه معاینه هم دغه اندوسکوپي معاینه ده چې دا اندوسکوپي ورته ترسره شي، او که کولمو کې مشکل وي نور معاینات هم شته ده، یو د ګیډ سټ اسکان کېږي په هغې کې معدې دا مشکل معلومیږي، که په ځیګر کې که په کولمو کې په هر قسمت کې چې دې دا مشکل معلوم شي او بیا وروسته د هغې د تداوۍ دپاره اقدام وشي.
بلې ډېر زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. کچېرې انټرنیټ لاسرسی لري نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او آر جی هم مه هېروئ. د اوس یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني مهرباني وکړه لمړی هم ځان راو پیژنې او خپل پوښتنه وکړې. څنګه ډېر ښه، نن ورځ خو موږ ایچ پایلوري په اړه غږیږو، تاسو سره که کومه پوښتنه یې ډاکټر صاحب نه وکړې مهرباني.
ما د ستاسو غدا خپل چې څومره دغه نس مې دردونه به وایي کاوه زوم، نو ډېره پاګا تقریبا نه نه مه نه کوي هغه ما څه ایچ پایلوري
بدن میں مننه ګران وروره، نوم خود ما ونه ورېده، خود قندهار نه دې اړیکه نیولې وه، ویلې ده چې ایچ پایلوري معاینه کړې ده مثبت ده او د ګیډې مشکلاتو قبضیاتو درد دا شیان لرمه. نو مخ لکه څنګه چې مخکې ما وویلې د ایچ پایلوري خاص رژیمونه دي، څلور پنځه دوایي رژیمونه دي چې د اوو نه نیولې تر څوارلس ورځو پورې دا دوا په کار لري. نو زما هیله ستانه دا ده چې دغه د درملنې موده چې ده دا مکمله سرته ورسوی، او وروسته د هغې نه بیا تر شپږو هفتو پورې دغه د معدې کوم دواګانې چې دي دو ته ادامه ورکوه، او د خوړو په قسمت کې چې تا ویلې چې څه شي نه جلوګیري وکړو، اکثره وخت د ناپاکه خوړو نه باید تاسو جلوګیري وکړئ، هر څه چې خورئ باید هغه تعقیم شي پاک شي، او کله چې تشناب ته تللئ لاسونه په یو صابون یا بل چی سره پاکوئ او وینځئ، او په بازار کې د شیانو د خوراک نه ډډه کوئ، او نور ها خواړه چې مخرش او تخریش کوونکي خواړه دي لکه مساله جات دي، مرچک دي، چکنی او اچارو د دې کې چې سرکړي خواړه دي، دود وهلي خواړه دي، دونه پرهیز وکوئ، ځکه چې دا هم د معدې د تیزابي سیستم تنبیه کوي او د معدې د تیزاب د افراز سبب کیږي، چې دا هم بیا د معدې د مشکلاتو د رغیدو یا جوړیدو تاخیر منځته راوړي. نو هیله ده چې دا خپله درملنه هم پای ته ورسوئ، او د دغو شیانو چې ما درته ذکر کړی دی نه.
ډېره مننه کوو اورېدونکو له تاسې هم چې په خپرونه کې ملتیا وکړه. دغه خپرونه همدغلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. که غواړئ چې د ازادي راډیو د تیرو راپورونو خپرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/azadiradio.
تم رب ملی گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سم ربی منی انا بغیر خوب جانانا زندگی تیرو دخیت غم د جانان په غم د پوهن کو داس دور کرو چه دزان پو غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پو غم دے پوہن کرو وزدر لری دا مکان زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو